افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سپی السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. د افغان حکومت د مشرانو جرګې د اداري هیئت ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافاتو د حل په سبب سوی دی. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له دولت سره د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي، او د عراق پوځ د سوریې سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یو عمده ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه. د دغه ولایت د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو ته سلګونو ایسار سوي کسانو پر دې لارې تګ راتګ پیل کړی دی. دغه دروازه یوه ورځ وړاندې پاکستاني چارواکو د بمي چاودنې له کبله تړلې وه. د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکو نن سره ولیدل څو د پرونۍ چاودنې څرنګوالی معلوم کړي او د تورخم دروازې دواړو لورو ته امنیت ډاډمن کړي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته د سفر په اړه وویل
قرار است از ضمن سخنرانی جلاد ماب رئیس جمهوری
د یوې تمه ده چې شاغلی ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي، او همدارس به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د سفر په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د غونډې تر څنګ په یو لړ غونډو کې برخه واخلي او د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به وګوري. د ملګرو ملتونو دوه ویایم کلنۍ عمومي غونډه د سې شنبې په ورځ پیلېږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د دولت سره د سیاسي ګوندونو او ایتلافونو ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي. عبدالله دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د شهیدونۍ په مناسبت یوې جوړې سوې غونډې ته وکړې. نوموړي د افغانستان د ملي ژغورنې په نوم تازه جوړ سوي ایتلاف ته په اشاره وویل چې دولت د هر ډول ستونزې د هوارې لپاره خبرو ته چمتو دی. ښاغلی عبدالله وایي
اگر موافق هستیم با مسائل، اگر مخالف هستیم
که موافق یو یا هم مخالف یو له موضوعاتو سره په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط دی جوابوي چې د مفاهیمی او بحث لاله پر مخ لاړ شو.
د سفر داسې مهال کېږي چې د اجرایه رئیس او د بلخ د والي ترمنځ په وروستیو کې یو لړ اختلافونه راپورونه ورکړل سوي وه. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې استازي دغه سفر د بلخ د والي او اجرایه رئیس ترمنځ د موجودو اختلافاتو د هواري لپاره ګټور بللی دی. نو تر دې مالله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو سیمې نړیوال نړیوال خبرونه لرو. د عراق پوځ د سوریې سره پر پولې له اسلامي دولت ډلې څخه د یو عمده ښارګوټي د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د عراق د ګډو عملیاتو قومندان نن ویلي چې دغه ځواکونه د اکاشات ښارګوټي پر لور حرکت کړی دی، او دای دغه هیواد د پولو د بشپړ کنټرول ترلاسه کولو په هدف د حکومتي عملیاتو یو برخه بلل ده. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په 2014 کال کې دغه ښارګوټي نیولی وو. داعش وسلوال د عراق په شمالي پولو کې لا هم د قائم، روا او انا په نوم ستراتیژیک ښارګوټي په خپل واک کې لري. عراق ځواکونه په وروستیو میاشتو کې له اسلامي دولت ډلې څخه د پام وړ سیمې نیولې دي. د روان کال په جولای میاشت کې د عراق حکومت موسل ښار او په اګست کې تل افار ښار بیرته له داعش وسلوالې ډلې ونیو. خو داعش وسلوال هم د کرکوک ال حویجه ښارګوټی او هم د الانبار ولایت ځینې سیمې په کنټرول کې لري. د بریتانیا پولیسو یو 13 کلن ځوان د لندن په مترو کې د تیرې ورځې د بمی چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. چارواکي وایي دغه مشکوک کس چې هویت یې نه دی ښودل سوی نن په ساحلي ښار دوور کې نیول سوی دی. برتانوي چارواکو دا یو د پام وړ پرمختګ بللی. تر اوسه د نیول سوي کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي، او نه هم پولیسو ویلي چې د بل مشکوک په لټه کې دي که څنګه. د جمعې په ورځ د لندن په پارسنس ګرین مترو سټېشن کې یوه بسته چې د میخونو او چاودیدونکو موادو ډکه وه د خلکو د ګڼه ګوڼې پر مهال وچاودېده. د لندن چارواکي وایي په دې پیښه کې 13 ټپیان سول. دغه سټېشن نن سهار د خلکو پر مخ خلاص سوخو. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې په دغه هیواد کې د تروریزم ګواښ تر ټولو لوړې سطحې ته رسیدلی دی. د اعماق په نوم ویپاڼې چې په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې ده د لندن د دغه بریت مسؤلیت منلی، خو د لندن پولیس وایي دا ادعا نسي تاییدولی. د پروان کال کې په بریتانیا کې 5م بریت دی چې کېږي. پا په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو وهڅول چې د ایران د اټومي لانجې په اړه په روانه غونډه کې د لاسلیک سوي اټومي تړون ملاتړ وکړي. تمه ده چې د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د ایران د اټومي تړون په ارتباط د امریکا، روسیې، چین، فرانسې، جرمني، بریتانیا او ایران استازي خبرې وکړي. ویسیلی نیبینزیا په نیویارک کې پرون خبریالانو ته وویل چې د ایران د اټومي تړون په اړه دا یوازې د روسیې نظر نه دی، بلکې له امریکا پرته د دغه تړون د ټولو برخوالو نظر دی. او چین او روسیه د جمعې پر ورځ د شمالي کوریا پر ضد امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. واشنگتن ویلي دی چې د اټومي او لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ازموینو د مخنیوي لپاره پکار دی چې د شمالي کوریا پر ضد مستقیم اقدامات وسي. چین او روسیه وایي چې واشنگتن باید د لنجې مخه د خبرو له لارې ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویسیلی نیبینزیا وویل روسیه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې پر پیونګیانګ نور بندیزونه ولګوي او تر دې زیات څه به ونه کړي. د خبرونو پای
تاسو یې زادي رادیو ته غوښیست. زه د خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د مشرانو جرګې د اداري هیات یو شمېر غړي وایي بلخ ته د اجرایي رئیس سفر له حکومت سره د بلخ د والی د اختلافونو د هواري په هدف سوی.
امریکای هم غواړي چې دوه غړي او کې غواړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید منځه ولاړ شي.
وتلی لیکوال، شاعر او خبریال استاد سعد الدین شپون چې تیر اونۍ ساور کړی و په لغمان ولایت کې پرون خاورو ته وسپارل شو.
ژورنالیست و دردمند ژورنالیست د هیواد نه مهاجر شو، ولاړ، ژوند یې په امریکا کې کاوه، لیکن د افغانستان نه بیل نه شو.
په اورزګان کې له بې ځایه سوې کورنۍ سره د بشري مرستو لړۍ پیل شوې.
زه تیم مزه ما نوم تولاده درم خوند دی او مور ډیر جن خوشاله يم.
دا هم ورې چې روسي او چین د امریکا دا غشتنه رات کړه چې د شمالي کوریا پر ضد نور مستقیم ګامونه واخلي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شي حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایي رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافونو د هواري په هدف دی. د دې جرګې دویم راستیال وایي چې عبدالله عبدالله د امریکا او افغان ولسمشر تر فشارونو وروسته بلخ ته تللی. تفصیل له حدیث پردیس نه.
د بلخ د والی او اجرایي رئیس سرمنس لرامنځته شوی اختلافات وروسته د لومړی ځل دی چې عبدالله عبدالله بلخ ته سفر کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي اجرایي رئیس د امریکا او افغان ولسمشر له فشارونو وروسته هڅه کوي چې له عطا محمد نور او جمعیت ګوند سره بیرته اړیکې ورغوي. د دغه جرګې دویم رسیال آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ د پلي کولو لپاره په کور دننه د سیاسي مشرانو اجماع ډیره مهمه ده.
یو نیم معلومات هم ستا چې هغه دا چې د امریکې د حکومت لخوا نه یو اندازه د ائتلاف په کوم ائتلاف جوړ شوی ده، اوس عطا محقق جنرال دوستم په موجودیت کې د امریکې فشارونه هم په دې باندې جا سوی چې امریکې هم غواړي چې دوه جوړه وکړي، غواړي چې د افغانستان هغه درونی اختلاف هغه باید منځه ولاړ شي چې تر اوسه چې امریکې هغه کوم استراتیجي د افغانستان په اړه لري هغه باید په منظمه تطبیق شي.
اجرایي رئیس په داسې حال کې بلخ ته سفر کوي چې تر دې مخکې عطا محمد نور پر د لدی عمل جدی انتقادونه کړي و چې په حکومت کې د جمعیت استازیتوب نشي کولای. د بلخ والی په دې وروستیو کې په کراتو پر عبدالله جدی انتقادونه کړي خو اجرایي ریاست پر وړاندې ښکاره غبرګون نه دی ښودلی. که څه هم په بلخ یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې عبدالله عبدالله بلخ ته له عطا محمد نور سره د روغې لپاره ورغلی خو اجرایي ریاست په دې اړه جزئیات نه ورکوي. د اجرایي ریاست د وین مرسیال امید میسم وایي بلخ ته د ښاغلي عبدالله د سفر هدف د شهید د اونۍ په مناسبت غونډه کې ګډون او د دغه د حالات ورزونه ده. خله خاغلی نور سره به هم وګوري.
شخصا والی صاحب تشریف آورده بودند در میدان هوایی. از این قرار است اونا در مراسم یاد بود از هفته شهید شرکت کنند.
د وی پخپل والی صاحب هوایی ډګر ته د اجرایي رئیس ته هرکلی لپاره راغلی و اجرایي رئیس بعد د شهید ونی په مناسبت جوړ شوی غونډه کې ګډون او خبري وکړي او تر هغه وروسته به د بلخ لو والی او نورو چارواکو سره په هیواد کې د روانو حالاتو په اړه خبري ولري. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا اوسنۍ شرایط ته په کتو د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات د ولس او وطن په خیر نه ګڼي. له دې ډلې قدرت الله زواک وایي په ډیموکراتیکو ټولنو کې د نظر اختلاف معمول دی خو د په خبره افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې د اوسنۍ وضعیت د ښه کېدو لپاره له خپلو شخصي ګټو تیر او ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
ومردل چې د مشرانو جرګې د اداري هیات ځینې غړي وایي بلخ ته د اجرایه رئیس سفر له حکومت سره د عطا محمد نور د اختلافونو د هواري په هدف سوی دی. په وروستیو کې د بلخ والي پر اجرایه رئیس انتقادونه کول. پر همدې موضوع حدیث پردیس د سیاسي مسایلو د څارونکي قدرت الله ځواک نظر غوښتی.
دغه دوه شخصیتونه چې ول په ځینو مسایلو باندې یادیږي چې کمپاین په وخت کې عطا محمد نور له قابل عبدالله نه ملاتړ اعلان کړی و. ډېر ښه پراخ کمپاین وکړه په بلخ کې په نور ولایتونو کې سرحدي ولایتونو کې. متاسفانه له هغه نه وروسته د دوی اړیکې د ولسمشر سره د ډاکټر عبدالله د نږدېوالي له امله د دوی اړیکې سره خړپړې شولې. په دغو حساس شرایطو کې زه دغه ګام ډېر مثبت ښکاروم چې د امریکا نوې اعلان شوې ستراتیژي د افغانستان لپاره هغه ایجابي چې موږ باید د خپل ملت کچه کتوالو ترمنځ باید چې یووالی را پیدا کړو.
نو فکر کوئ چې حکومت یا اجرایه رئیس به وکړی شي چې هغه مسایل چې پخوا د حکومت او د عطا محمد نور ترمنځ موجود و هغې ته یو مناسبه حل لاره ومومي؟
تاسو فکر وکړئ چې ډاکټر صاحب عبدالله په دې سفر کې یوازې نه ده، ده سره یو ډېر غټ هیئت للی ده. په دې سفر کې په دې هیئت کې موږ مختلف ترکیبونه لرو، پخواني قمندانان، جهادي قمندانان په دې هیئت کې شته چې د جمعیت اسلامي ول. په دې هیئت کې موږ قومي مخور سپین ږیري لرو. په دې هیئت کې موږ دیني علما لرو، مخور شخصیتونه لرو. په همدې خاطر باندې زه خوشبینه یم د ډاکټر صاحب عبدالله دې سفر ته او دا د ملي روغې جوړې یا مصالحې
او روسي پختنه مې زواک صاحب دا کوله چې په دې روسيو کې تاسو په جریان کې استه چې یو ائتلاف چې د افغانستان د ژغورنې په نوم ائتلاف چې خغلیاتا د ائتلاف مهم غړی وو، هغه هم په همداسې شکل تر اوسه پورې پاتې شوی او موجودیت یې نه دی اعلان کړی. نو فکر نه کوئ چې د ډاکټر عبدالله تګ او هلته له عطا محمد نور سره به خبرې په یو شکل هڅول وي چې دغه ائتلاف چې شکل نیولی په دې رابطه باندې هغه کوم جدي موقف چې دوی د حکومت په وړاندې لري په هغې کې یو څه نرمښت راشي؟
بالکل مشکل شي. یو له اهدافو یې دغه ده. تاسو وګورئ صلاح الدین رباني اوس په هند کې د خیال په هیواد کې په داخلي لحاظ باندې ډېر مهم موضوعات مخ ته جریان دي. په دغسې سناریو کې زه فکر کوم چې استاد عطا به هم یوازې پاتې شوی او د ډاکټر صاحب عبدالله تګ بلخ ته دغه زیری موږ سره کوي چې دغه ائتلاف به یا به ډېر ژر سره وپاشل شي او یا هم یو نتیجې ته سره ورسیږي له دولت سره.
د سیاسي مسایلو څارونکي قدرت الله ځواک ول ازادي راډیو سره په خبرو کې اجرایه رئیس وایي د ائتلافونو او سیاسي احزابو جوړول د قانون پر اساس د ټولو افغانانو حق دی، خو له دولت سره موجوده ستونزې باید د خبرو له لارې حل سي. اجرایه رئیس دا څرګندونه نن په مزار شریف کې کړې. تفصیل له مجیب الرحمن حبیب زینه.
د ملي یووالي حکومت اجرایه مشر وایي چې د قانون پر بنسټ د سیاسي احزاب او ائتلافونو جوړول د ټولو افغانانو حق دی او که کومه سیاسي ډله د حکومت له کړنو سره مخالفت او موافقت لري نو د مفاهمې او خبرو اترو دروازې پر مخ خلاصې دي. اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د سرګندونې نن په مزار شریف کې د شهیدونو لمانځ غونډې ته وکړې. هغه د افغانستان د ملي ژغورنې تازه جوړ شوي ائتلاف ته پېشاره سره وویل له حکومت سره باید موجوده ستونزه د خبرو لاره حل شي.
اگر موافق هستیم با مسائل، اگر مخالف هستیم
که موافق یو یا هم مخالف یو له موضوعاتو سره، په هر ډول حالاتو کې چې یو د هیواد شرایط د ایجابوي چې د مفاهمه او بحث لاره پر مخ لاړ شو. تر دې دمخه عطا محمد نور، جنرال عبدالرشید دوستم او محمد محقق پر ملي یووالي حکومت د فشار راوستلو په خاطر ترکیه کې د افغانستان ملي ژغورنې ترنامه لاندې یو سیاسي ائتلاف جوړ کړ چې اوس مشخص وختونه لري. د یاد ائتلاف یو غړی او د بلخ والي عطا محمد نور د ولایت کې د شهیدونو لمانځ غونډې ته په خبرو کې ویل چې مرکزي حکومت قدرت انحصار کړی او د حکومت مشران یې پر استبداد او قدرت طلبۍ توران کړل.
انحصار فعلي قدرت در دست چند تن معدود
د قدرت انحصار د څو تنو په لاسونو کې دی. دوی د اسلامي ارزښتونو، د دیموکراسۍ نظام او د نړیوالې ټولنې د غوښتنو پر خلاف عمل کوي. سبدا ته زمينه هواروي چې په تیرو وختونو کې افغانستان له فاجعې سره مخ کړی او د افغانستان د وروسته پاتې کېدو سبب ګرځېدلی. د افغانستان د ملي ژغورنې ائتلاف غړی او د ولسمشر پخوانی مشاور احمد ضیا مسعود هم وایي چې مرکزي حکومت د خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او غواړي چې د افغانستان د نظام سیاسي جوړښت بدون وکړي. هغه وویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت د جوړښت توافقنامې پر بنسټ حکومت باید
تر دو کلونو ضرور اصلاحات راوستی وای، خو اوس دا حکومت نه دی توانیدلی او مشروعیت هم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي ژغورنې د ائتلاف غړو تر دې دمخه هم ورته څرګندونې کړې وې، خو د مرکزي حکومت مشرانو تل ویلي چې انتقاد کوونکي هم د حکومت برحاله غړي دي او د نظام د تقویت لپاره د باید بدیلې طرحې وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په پام کې لري د فنی زده کړو کیفیت ښه کړي. خان محمد سیند او نور تفصیل.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای په هیواد کې د کارمندنې لپاره د موجوده فنی او حرفه‌ای روزنیزو زده کړو د مرکزونو د پروګرامونو کیفیت باید لوړ شي. د همدې له امله دغه وزارت د کار او ټولنیزو چارو 34 ولایتي رئیسان کابل ته د یوې 15 ورځنۍ مشورتي او روزنیزې ناستې لپاره رابلل دي. د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د شنبې په ورځ د دغه ناستې پرانیست غونډې ته وویل، په افغانستان او سیمه کې د کار د مارکیټ اړتیاو ته په کتو سره تصمیم نیول شوی چې په هیواد کې د فنی او حرفه‌ای زده کړو د روزنیزو مرکزونو پروګرامونه نور هم پراخ او کیفیت ښه شي.
وزارت مکلف خواهد بود و هم زمان و منابع بیشتر برازی خواهد داشت.
وزارت به دغه کار ته مکلف یو په ورته وخت کې به دغه چارې ته منابع برابر کړي چې د مهارتونو د زده کړو کیفیت لوړ او ترڅنګ د موجوده مهارتونو پروګرامونه نور هم پراخ کړي، سو د بیکاری د ستونزې او برخه کم او لمنځه یوسي.
د ښاغلي زکی د معلوماتو لمخه اوس مهال په ټول هیواد کې د فنی او حرفي زده کړو شپږ سلويخت روزنیز مرکزونه فعال دي چې شاوخوا 2000 ځوانان پکې د خیاطۍ، ترکاڼۍ، کمپیوټر، د موټر د تخنیک، ګلدوزۍ او داسې نورو مهارتونو په زده کولو بوخت دي. د وبل د هیواد او سیمې د مارکیټونو وسنۍ وړتیاو ته په کتو سره د مهارتونو د زده کړې موجوده څانګې کافي نه دي او باید د کیفیت او کمیت له پلوه پکې مثبت بدلونونه راشي. د دغه وزارت مسؤلین د نړیوال بانک د یو سروې له مخې وایي چې په افغانستان کې سباندې 8 میلیونه خلک د کار کولو جوګه دي چې له دې شمېرې نه 6.6 میلیونه په کار بوخت او 9.1 میلیونه یا موقتي کارونه کوي او یا بشپړ وزګار دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشر پیتری شاګوسمن وویل، د پخوا په شان به په دې برخه کې د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره مرستې جاري وساتي.
This training UNESCO will support the ministry to build its
UNESCO غواړي د دغه روزنیز پروګرام لاله د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دوو برخو کې مرسته وکړي، چې یو یې د دغه مرکزونو ته د پلان جوړول او بل برخه یې د روزنیز پروګرامونو ارزول دي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د کارګرانو بیلابیلو ټولنو تل شکایت کړی چې په هیواد کې د وزګارو شمیر له یوې نه بلې ته زیاتیږي او دولت ورته هم پلانونه نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای ممکن دولت په یوازیتوب سره دغه ستونزه واره نشي کړی، د همدې له امله هڅې کوي چې د کار له قانون سره سم د موجوده ستونزې په هواری کې خصوصي سکتور د ځان ملګری کړي.
د پیژندل سوي لیکوال او خبریال ساد الدین شپون جنازه پرون په لغمان کې خاورو ته وسپارل سوه. مینوال یې د مړینه یو ځای اګنی. له جلال آباد باز محمد عابد راپور لري.
استاد ابیب الله رپی هم یو له هغه چې د استاد شپون په جنازه کې ګډون کړی و. نوموړي وویل چې استاد شپون داسې یو لیکوالو چې په داستاني ادبیاتو کې تلپاتې اثر پرېښودل.
خپل ځانګړي سبک خاوند، داستاني ادبیاتي د طنز په مالګه مالکین او په عین حال کې د خپلو هنري اثارو کې د خلکو ژوند، موجوده حالات را ټول منعکس کړي. ژورنالیست و، دردمن ژورنالیست، د هیواد نه مهاجر شو ولاړ، ژوند یې په امریکا کې کاوه لیکن له افغانستان نه بیل نه شو.
په فرهنګي چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار استاد اسدالله غزنفر وویل، د استاد شپون اثر به په پیړیو پیړیو له راتلونکو نسلونو سره خبرې کوي.
استاد ساد الدین شپون وفات د افغانستان فرهنګ او ادب ته نه جبرانیدونکې ضایعه ده. البته استاد به د خپلو آثارو په برکت له موږ سره په پیړیو پیړیو، له دې ملت سره په پیړیو پیړیو خبرې کوي، خلک به له آثارو استفاده کوي، خلک به له لارښوونو استفاده کوي.
شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان استاد شپون داسې یو لیکوال یاد کړ چې لیکنې د لوړ ذوق د خاوندانو هنري تند خړوبولې شي.
د استاد ارواښاد شپون آثار داسې دي لکه د بیمار دپاره انار. هغه کا شعر لیکلی دی، کم شعر لیکلی دی، خو دغسې شعر دی چې شاهکارونه پکې دي. په نثر کې د دوی سب یو ځانګړی سب دی، دغسې ژبه یې لیکلې ده، دغسې آثار یې پکې پنځولي دي چې ستا زړه اوبه پیچکي. د یو ډېر لوړ ذوق والا څښتن چې د دوی آثار لولي، نو زړه دی وایي چې کاشکې دا مالک لی وای.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر محمد رسول باوري په خپلو خبرو کې وویل د استاد شپون مړینه یوازې په تسلیت نشي جبرانېدلې.
موږ دغه شی یو ځلېدلې ستوري د لاس ورکړې دي چې هغه نه یوازې د شلمې پېړۍ د وروستیو او د یوویشتمې پېړۍ د پیل د لسیزو مخکښ تر لیکوال و، د هغه نه جبرانېدونکې ضایعه موږ په یوه تسلیت نشو جبران کولی.
استاد سعدالدین شپون په 1911 لمریز کال په کندوز کې پیدا شوی و او په 1906 لمریز کال د سنبلې په 19 نیټه چې د 2010 کال د سپتمبر د 10 نیټې سره برابر وه د امریکا په ویرجینیا ایالت کې د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او خاکی جسد د سپتمبر په 15 نیټه د لغمان په قرغیو ولسوالۍ سرغکانو سیمې کې خاورو ته وسپارل شو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د اورزګان په مرکز کې له هغو لسګونو بې ځای سو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وسوه چې وروستیو جګړو اغیزمن کړي. نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې.
په دغه ولایت کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤول سید محیالدین صدیقی د یاد مرستې د ویش پر مهال په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل دغه مرسته یې نن د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند ګرماب او دیکان سیمو کې د 110 هغه بې ځای سو کورنۍ سره کړې چې په دې وروستیو کې د خپلو سیمو بې ځای سوي دي.
ټول جمله 110 په میله مواد بې ځای شوي ته راغلي دي د صلیب په کومک باندې. سره صلیب موږ دلته سروې وکړه او بیا وروسته د ټیم د سروې چې راغی کارتونه یې ورکړي وو د 15 قلمه مواد ورته توضیح کوو.
شاغلی صدیقی دا هم ویل چې په دغه ولایت کې لا هم سلګونه کورنۍ عاجل مرستې اړتیا لري او په خبره چې دوی به خپلې مرستې ورسره جاري وساتي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې لا هم د جګړې ډګر تو دی او هر ورځ لسګونه کورنۍ د خپلو سیمو بې ځای کیږي چې د مسلینو په خبره دغه کورنۍ عاجل مرستې اړتیا لري او دولت باید ورته توجه وکړي. بلخوا بیا هغه کورنۍ چې ورسره مرستې وسوې وایي رواني جګړې ترې هر څه اخیستي او په خبره چې دغه مرسته ډېر اړتیا درلودله.
نه مې سیپدین دی راغلی د دا کومک دپاره د سری میاشتې کومک ته زموږ سره کېږي. 15 توکي خواړه یې موږ ته را تسلیم لکه ورجې، غوړې، چاوي، لوښي، کمپلې، غوړې، لوبیا، اشپزخانی سامان دا شیان یې موږ ته راتلل. باغونه وچ دي، سرایونه مې لړېدلي دي، ګرده پاتې دي.
اکلنګیا سپه دغه راغلي و، دغه جنګونه وه، ټکان وه، افغانونه یې راغورځوله، سرایونه یې لوټ لوټ کړي دي. څه مې بالا انداز نه وتک شوه کېږي، هغه سرایونه د کار ایستلي دي. د دې مرستې ته مو اړتیا درلوده. د یو کور ودان خیر د دا خو موږ کار نه راکوي، بیا کور یې ودان پاینده کې موږ ته نورې مرستې مو سازمان منځ کې راخلاص.
زه تیم مازه معلومات ولادي غړلې ورځو نو شان هغه بزګری کوله سره مرمه کې مشته درې مخون دي او موره ډیر جن خوشاله.
دا یادونه ورد چې سمو د وړاندې هم په دغه ولایت کې د 400 بې ځای سو کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شوی و.
ومردل چې په اورزګان کې له 110 بې ځای سو کورنیو سره مرستې وسوې. په پکتیا کې بې ځای سو کورنیو مظاهرې کړي. دوی پر خپل استوګنځای د احاطې جوړول نه غواړي. داود تپان
نن د ملي اردو د 203 تندر قلی اردو کمانډانۍ د لومړي کراول په مخ کې د پکتیا مرکز ګردیز ماجرینو کمپ لسګونه اوسیدونکو په دې خاطر مظاهره کړې وه چې د قلی اردو څخه تاویدونکي هاته کې د دوی کورونه بندیږي او د دیوال نه جوړېدلو غوښتنه یې کوله.
ازه ګلدر جون د بنځای د کوم اوسیدونکو مونږ ته دام زکان دغه ورګانو نمرا کړه مونږ ته پریوتو. اې دې سره مډيري دوی وکړي په محل دی وزیرانو کې مو وګټله کچی ته غوړی چې موږ سره جوړ وکی په مقابل کې دا د کلو اردو هغه مځکا چې د وګړي د ملکیانو سره نه وي
مصارف نرکوی او منځکه نرکوی موږ بالکل نه وزو او نو کومه خبره وسره منو او نه د دیوال پرګدو د دغ دیوال مخالف یو
د 203 تندر قلی اردو کمانډان تورن جنرال شورګل پښتون چې نګدې یو میاش مخ کې د کمانډان پایس ټاکل شوی وای په کومه ځمکه چې دوی احاطه تاووي د اردو ده او قانوني اسناد یې هم موجود دي.
دیوال خو احاطه د قول اردو ده. تاسو وګورئ دلته زه اسناد لرم، ټول مکمل اسکیچ ده او ټول مقاولنامه امر دي، اسناد دي چې دا باید احاطه شي او د قول اردو تدابیر امنیتي باید ونیول شي. دوی باید ممانعت ونه کړي. دوی چې کوم خواست لري نمایندګان راشي ورسره کینو، والی صاحب امر سره کینی، ټول ارګانونه آماده دي چې د دوی ستونزې باید حل شي.
نو موړي زیاته کړه چې د خلکو د ستونزو اواري لپاره د دغه کمپ له مشرانو سره خبرې شوې دي او د ولایتي ادارې په مرسته به ستونزه ور حل کړي او د 203 تندر قلی اردو کمانډانې د ښه او ډاډمن امنیت لپاره به خپل پلانونه پلي او دیوال جوړ کړي.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
روسیې او چین د امریکا د غوښتنه رد کړه چې د شمالي کوریا پر ضد د نور مستقیم ګامونه واخلي. مسکو او پیکینګ بیا پر واشنگټن ژغ کړی چې له شمالي کوریا سره پورته سوې شخړه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نور تفصیل له رضوان مراد نوري.
په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزی اوایي هیواد به پر شمالي کوریا د هغو بندیزونو په عملی کولو کې همکاري وکړي چې تیره اونۍ ملګرو ملتونو تصویب کړل، خو د پیونګ یونګ پر ضد به له دې زیات اقدامات ونه کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر کوای تیانکای بیا له امریکا غواړي چې د شمالي کوریا پر وړاندې له نورو ګواښونو ډډه وکړي او د ستونزې د حل لپاره د خبرو اترو اغیزمنه لار پیدا کړي. د روسیې او چین استازو دا څرګندونې وروسته تر هغې وکړې چې امریکا له دې دواړو هیوادونو د شمالي کوریا پر ضد د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ وویل چین شمالي کوریا ته تیل ورکوي او روسیه د شمالي کوریا زیات کارګران استخداموي. د ټیلرسن په خبره مسکو او پیکینګ باید د شمالي کوریا د توغندیو بې باک آزموینې نور ونه زغمي او د شمالي کوریا پر ضد د خپل لوري ګامونه واخلي. په همدې حال کې کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ له خپل فرانسوي سیال امانوئل ماکرون سره په تلیفوني خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي لانجې د پای ته رسولو لپاره د خبرو او ډیپلوماټیکو هڅو په زیاتولو ټینګار کړی دی. ولادیمیر پوتین ویلي له شمالي کوریا سره باید د مستقیمو خبرو اترو لپاره هلې ځلې وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره اونۍ پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول، خو دې هیواد د جمعې په ورځ د یو لرې واټن ویشتونکي میزایل په ازمویلو سره د ملګرو ملتونو دا پریکړه له پامه وغورځوله. بل لور ته د شمالي کوریا رسنیو د دې هیواد د مشر کیم جونګ اون په حواله خبر ورکړی دی چې شمالي کوریا به د اټومي او لرې واټن ویشتونکو توغندیو خپل پروګرام ته دوام ورکړي او امریکایي مقامات به اړ کړي چې د دې هیواد پر ضد د پوځي ګام له خبرداریو لاس په سر شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار مک ماستر ویلي د شمالي کوریا پر ضد د پوځي اقدام انتخاب لري، خو وايي واشنگټن ته له شمالي کوریا سره د بحران د حل لپاره پوځي انتخاب لومړیتوب نه لري.
او سم د ساينس لنړۍ څخه په اروپایي شهرونو کې به انټرنیټ وړیا سي. نور تفصيل له اسمت سروان.
اروپایي اتحادیه په شپږ زره شهرونو کې د وړیا وای فای انټرنیټ د مهیا کولو لپاره د 140 میلیون یورو پروژه تصویب کړه. د اروپایي اتحادیه د پارلمان خبري آژانس د راپور له مخې د دې اتحادیه د پارلمان غړیو تقریبا د اتحادیه په درستو هیوادونو کې د انټرنیټ د وړیا کېدو ملاتړ کړی دی. د دې پروژې د عملي کېدو په صورت کې به په کتابتونونو، دولتي او غیر دولتي ادارو، روغتونونو او د ښار په عمومي ځایونو کې خلک وړیا وای فای یا بي سیمه انټرنیټ لرلی شي. اوس هم د ډیر شمیر اروپایي ښارونو په رستورانونو، دولتي ادارو، تمځایونو، روغتونونو، شاپینګ مالونو او ځینو پارکونو کې انټرنیټ وړیا موندل کیږي. د اروپای پارلمان غړي وای دا پروژه چې وای فای څلور ای یو نومیږي د خلکو اواید به زیات کړي. د ډیرو په باور هر څومره چې انټرنیټ عام او وړیا شي په همغه اندازه به د انټرنیټ له لارې تجارتي راکړه ورکړه او اعلانونه زیات شي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
د ننګرهار چارواکي وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم دروازه تر یوې ورځې وروسته بیرته پرانستل سوه او سلګونو سرسوي کسانو پر دې لارې تګ راتګ بیرته پیل کړ. دغه دروازه یوه ورځ وړاندې پاکستاني چارواکو د یوې بمې چاودنې له کبله تړلې وه. افغان حکومت اجرایه رئیس وایي له دولت سره د سیاسي ګوندونو او ائتلافون ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې سي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په مزار شریف کې د شهید اونۍ په مناسبت یوې جوړې سوې غونډې ته وکړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا نیویارک ته ځي. ولسمشر غنی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه اخلي. د عراق پوځ د سوریې سره پر پوله له اسلامي دولت ډلې څخه د یوه عمده ښارګوټ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا پولیسو یو 13 کلن ځوان د لندن په مترو کې د تیرې ورځې د بمې چاودنې سره د تړاو په شک نیولی دی. او چین او روسیه د جمعې په ورځ د شمالي کوریا پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاډ لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. 219 پروګرامونه د خبرونې په پاتې شیبو کې خبريږي. حقیقت څه دی او تاند څنګه خطرګې مخ کې مرزي احمدزي سپورټي خبرونه لولي.
د سپورټ ورځنۍ هنداره.
د ایران د آسیا د مقدماتي سیالۍ په لړ کې د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو ملي لوبډلې 3-2 پر وړاندې له قرغزستان څخه لوبه وګټله. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه راست د فوټبال د 14 کلنو لوبډله سبا یکشنبې له بوتان سره لوبه کوي او بیا له ایران او لبنان سره هم لوبېږي. د فوټبال د 14 کلنو د لوبډلې په جوړښت کې 22 تنه لوبغاړي، 2 روزونکي او 2 پلاوي شامل دي. د ایران د آسیا په مقدماتي سیالۍ کې د سباندې 20 آسیایي هیوادونو څخه ټیمونه ګډون لري او دغه سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په دوام کې نن مسائنک د 2 وکټو په توپیر سره له کابل بازانو لوبه وګټله. د لوبې په چا مسائنک لوبډلې وګټله او کابل بازانو ته د بیټنګ بلنه ورکړه. کابل بازانو په 6 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 120 منډې هدف تعین کړ، خو مسائنک په ټاکلو اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو سره 125 منډې وکړې او لوبه یې وګټله او د لوبې غوره لوبغاړی دولت زادران وټاکل شو. د دغه لیګ په لړ کې اوسمهال د بوست ساتونکو او مون هنګانو ترمنځ لوبه روانه ده. د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ د جدول په سر کې کابل بازان لومړی، مسائنک دوهم، بند امیر دریم، سپین غر څلورم، بست پنځم او مون هنګان شپږم ځای لري. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن ماښام د بارسلونا او جیتیف ټیمونه سره لوبېږي. دغه لوبه د کابل پر وخت 6:15 د جیتیف په کوربتوب ترسره کیږي. د دغو سیالۍ په لړ کې نن شپه لونتی له والنسیا، ریال بتیس له دیپورتیو او اتلتیکو مادرید له مالاګا سره لوبه لري. او د اروپا د غوره لیګ سیالۍ په لړ کې نن ماښام لیورپول له بورنلی، لستر سیټي له هادرسفیلد، واټفورد له مانچستر سیټي، تاتنهم له سوانسی، ویست بروم له ویست هم او کریستال پلیس له ساوت همتون سره لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې یو وربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لا سوایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیر خبرونه په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو، د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو، د دوی په باریاو، همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشټون، او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او خراغ لاست وایو. که پیل له دینه کو چې په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به، د خپلو افغانانو لپاره به خپل ملک د کار زمینه برابرېږي، او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځای چې دا ډیر مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي او د 360000 کسانو پورې د کار زمينه برابره کړي. په ډیرو برخو کې الحمدلله مشروبات غیر الکولي دي، چاپ دی، پایپ برخه ده، پلاستیک برخه ده، په تقریبا 21 برخه دي چې موږ کولای شو د افغانستان ورته هم پوره کوو او یو څو فیصد ښه امکانات کا پیدا شي، موږ صادرات هم کولای شو.
تاسو یادونه وکړه چې نږدې په 3200 فابریکو کې 360000 کسان، یعنی درې لکه شل زره کاریګر په کار باندې اخته دي. یو اندېښنه چې موجوده ده هغه دا چې په دغه کاریګرو کې یو شمېر هغه ماشومان دي چې لا هم سن د کار کولو عمر ته نه دی رسیدلی، دغه څه واقعا شتون لري؟
دا موږ منو په بازو ځایونو کې هغه خلک دي چې هغه ډیر کم، یعنی د یو فیصد نه په ټول افغانستان کې موږ حساب کو کم راځي، ځکه زمونږ ټول د انډستریال کارونه چې دي هغه باید د هغې سن باید 13 کلونه پورته وسي، او خاصتا مونږ ټول دغه فیصله هم کړی چې د خپل وطنوالو هغه تشویق کو باید چې مکتب وایي هغه په کار کې ونه ګمارل شي. خو به بعضې یتیمان او بعضې هغه بیچارهګان دي چې هغه په کور کې هیڅ د روزۍ بل سبب نه لري، یا به نشي کولی چې هغه خپل مکتب وایي، یا اکثره بعضې خلک دي چې هغوی وایي چې مونږ تقریبا یا 2 بجو نه تر 4 بجو مکتب ته ځو، یا مونږ سره خپله هم په فابریکه کې دي چې هغه یتیمان دي 2-3 کسه دي چې هغوی تقریبا 8 بجې یا 9 بجې مکتب ته ځي یا 9-10 بجې راځي. یعنی هغه موږ څېړلی ده، ځکه دولت نشته چې دولت د هغه سپورټ کړي، د هغه ته د امکاناتو یو څه ذریعه برابره کړي چې دا یتیم دی او بل ځای کې د ده لپاره د هغه روزۍ یا د هغې د امکاناتو برابر شي ورته. بیا موږ چې وګورو وی څېړو، بیا موږ مجبور یو چې ځکه چې هغه مجبور دی چې یا چاته لاس ونیسي یا په نورو کارونو یا جنایي جرمونو باندې هغه اخته کېږي، نو دې په لحاظ باندې د څېړلو نه وروسته یعنی دا ټول 1% برانه شي چې خلکو د په ماشومان کار کوي.
د همدې کاریګرو په برخه کې پاتې کیږو. په افغانستان کې په نشه دروغ د کسانو شمیر هم کم نه دی، د دې لپاره کوم سنټرونه چې موجود دي په افغانستان کې دا هم شته او د دغه کسانو درملنه پکې کیږي. د سې سنټرونو سره تاسو پاړی کې کیاستې، مثلا دغه په نشه دروغ د کسانو تداوی چې کیږي دا غین اوروسه تاسو ورته کار ورکي، بیا خو په کم قیمت شاید تاسو سره کار وکړي، بل د انسان د ژوند د ژغورلو مسله د داغوی بیرته نشو ته د نو ورتک مسله، یعنی مخنیوي دي. د سې سنټرونو سره تاسو په تماس کیاستې، دغه خلکو ته کار ورکوي کنه؟
تقریبا په 2 برخو کې، چې اول خپل چې موږ ځوانان شلې په 4 برخو میشلې، چې یو هغه فیصد دی چې هغه بیچارهګان ټول په نشه توکو باندې اخته دي، چې یا صحي ځایونو ته رسېدلي یا لا تروسه هغې ته دولت هم دسترسی نه لري. دویم هغه دی چې په مابسونو کې هغوی بیچارهګان پراته دي، او یا جنایي جرمونو یا نورو مسایلو باندې هغه تللي، هغه په مابسونو کې پراته دي. دریم هغه دی چې هغه د وطن نه فرار کوي، مجبوره کیږي، کار ورته نه پیدا کیږي او دوی فرار کوي. څلورم برخه چې د هغه موږ وو چې هغې ځوانانو لپاره کار زمینه برابره شوې. په دغې 2 برخو کې تقریبا یو 2 ځلې موږ مخکې د پولیس د مابس رئیس سره هم په دې خبرې کړې وي چې کېدلی شي هغه لاسي صنایع چې کېدلی شي چې د پارکۍ صنعتي کې یا نورو ځایونو کې د هغې ته وړتیا لري چې ضرورت لري چې هغه په هغې ځای کې د بندیانو ته یو څه کار زمینه برابره شي. په دې کې هم موږ څه پیشنهادونه کړو، او خاصتا جناب رئیس صاحب جمهور چې د دغې د نشه یي صحي مرکز نه چې د نشه یي خلک په هغې کې درملنې لاندې دي، هغې سره په خپله د وزیر صاحب سره مخکنی هم موږ په دې باندې خبره کړې وه چې کېدلی شي پارکۍ صنعتي کې موږ داسې تاسو ټریننګ سنټرونه ورته جوړ کړي چې موږ خپل کسان راولېږو، هغه کسان چې وړتیا لري کار کولی شي، هغې ته په داخل د دغه صحي شپخانه کې تاسو مرکزونه جوړ کړي، د هغې نه موږ کار واخلو. او دویم هم دا ورته ویلو چې کېدای شي دوی د صحت یا به شي او دوی صحتمند شي، نو هم کولی شو چې دوی لپاره موږ یو څه زمینه برابره کړو. ولی بعضې وخت مشکلات په دې باندې راځي چې هم موږ وزګار نه اوسو چې دغه کمې کړنې یا کمې وعدې چې یو بل سره کوو هغه پوره کړو، او یا دوی نه نو دې کې اوسه تاخير راغله دی ولی صنعتکاران په ټول افغانستان کې یعنی هر وخت چې هر کارګر وسی او دغه سرمایه گذاری چې کړی د کم امتیاز په خاطر په افغانستان کې نه ده شوی د دوه دوی احساس لرو د دوی احساس چې یو زمونږ ځوانان ته په داخل د افغانستان کې کار پیدا شي او بل د وطن هم دی کچیرته دغه سرمایه گذاران چې د ماته سوچ دریز نه زیات فابریکې په افغانستان کې خلکو سرمایه گذاری کړي کده دې امتیازات د افغانستان بیرون ګوري ترکیه او هند او چین او نور ملکونه وګورو نو هلته ډیر امتیازات دوی ته ورکول کیږي ولی د په ملي احساس د خپل وطن والی او د خلکو په خاطر او د خپل وطن په خاطر دوی سرمایه گذاری کړي
د صنعتي پارکونو مسله تاسو یاد کړئ چې د افغانستان په 15 زونونو کې تاسو کار کوي او صنعتي پارکونه لته شتون لري صنعتي فابریکې شتون لري د ننګرهار او د کندهار په ارتباط زغواړم پښتنه وکم په ننګرهار کې د غازی امان الله خان کوم صنعتي پارک چي تر دې ته مفعال نشو په کندهار کې برعکس الته فعال صنعتي پارک د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دی بلتي رسو کلونو را پدی خالته بلابلې فابریکې پټه پدری دلی دي دلایل سي دي او والی تاسو د دولت لور پوړو چارواکو نه غاسانتیاوي چې باید دولت برابرې کی تر سنې دي برابر شي
ګوري تناوب دا 15 زونونو کې چې کوم فابریکې او انډستریال پارکونو کې صنعتکاران کار کوي د سره نور هم ولایت شې په کندوز ته شې کوم کندوز دی په همدغه سي په خوست کې د لوګر کې پارک صنعتي افتتاح شو میدان شهر کې افتتاح شو سنجدره کې افتتاح شو په هرات کې یعنی تنا دغه دوه د کندهار او د جلال آباد مشکل بنوي دا د ټول پارکای صنعتي چې په څومره په افغانستان کې جوړ شوی دا مشکل لري یعنی په دغه ځایونو کې هم اوس د سرشهی پارک دی چې د ماجری زخ ډیر دغه افغانستان ته راغله د پاکستان او ټول هجوم په ننګرهار کې دی آیا د دې د کاریابۍ په خاطر دغه ځوانان چې هغه ځکه کار وکړو هغه ځکه دوکانداری کول هغه ځکه په یو فابریکو کې کار کوو دوی د پاره څه زمينه برابر شوی نو په دې کې لاتروسه یعنی التم د چې جناب رئیس جمهور اشرف غنی موږ سره اولینه دا وعده کړو چې په څو برخو کې د صنعتي بانک په برخه کې د برق په برخه کې خصوصا د زموږ د ویش په برخه کې به عاجل تر اول قدم به د زمونږ شي په ټول افغانستان کې نه یوازې دا پارکونه چې په 1903 کال کې د حامد کرزي په وخت کې افتتاح شوې دي سره سره به په نورو ولایتونو کې پلان جوړولې متاسفانه د خپل د انتخاباتو او سیاسي مشکلات د رهبری بي اتفاقي نه یوازې په اقتصاد باندې زمونږ نه په امنیتي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کولې په اقتصادي برخه کې دوی باندې منفی تاثیر کړی چې لا تر اوسه یو نمره چاته ورکړ شوی نه ده یعنی په سلهاو فابریکو والا ته په سرشهی او په شیخ مصری کې ځمکې ته خلک منتظر دي چې باید وری کې په کابل کې تقریبا 400-450 کسان چې په کرایه ځایونو کې په کورونو کې په سرایو کې په پارکای صنعتي کې چې ځایونه په کرایه نیولې دي هغوی منتظر دي د ځمکې همدغه څو ځلې د کندهار خلکو دا پیشنهاد وکړ چې خلک اوس وخت کې هم آماده دي سرمایه گذاری که باید زمکی دوی تا ورکل شی ولی دا زم نوی زمکی خودسه که چا تا ورکلی دا حقی مشکلات محل ندی پا هرات که دا چلورم فاز پیشنیادونه شوی چی باید زرت زرت توضیح شی نو دا غا مشکلات شسا چی دیتا زمون یا شورای علی اقتصادی یا خاصتا رئیس جمهور دیتا دیر فکر نکی زکا مونگ چو زل دا پیشنیاد کلی پا میڈیا که کنفرانسونو که پیشنیادونو که دو دوی سر لیدونو که مشخص شپا گو پیشنیادونه مونگ ورکول چی مونگ نو والو چی دومره پیشنیادونه چی اغا نه افغانستان د حکومت د وسی پوره کیږي او هغه د پر یو غټه بودیجه او یو غټ سیستم او یو وغه واړي مونږ ماقتی او تخنیکی ستونزې چې دي چې مونږ ورسره اختاستو باید دا زرت زره حل شي
یو بل موضوع چې د صنعت په برخه کې خصوصا د تولید په برخه کې خلکو سره تشویش دی او خلک یې په اړه شکایت لري هغه د افغاني تولیداتو لوړ قیمتونه دي ولی قیمتونه لوړیږي خصوصا افغاني تولیدات ته په داسې حال کې چې مونږ د افغاني تولیداتو د رایجولو خبره کوو غوښتنه کوو چې باید افغاني تولیدات رایج شي خو چې نرخونه ته وګوري نرخونه لوړ ویني فکر کوي چې خلک به دې ته روادار شي چې افغاني تولیداتو استفاده وکړي
بالکل زه غواړم په کیفیت او په قیمت دواړو باندې تاسو معلومات درکم مونږ چې څومره ولایت ته سفر کوو یا جلسې نیسو کانفرنسونه نیسو یا خاصن فابریکونه لیدنه کوو هغه افغان چې په افغانستان کې سرمایه گذاری کړی دا هغه تقریبا چې کومه سرمایه گذاری وړه فابریکه دی $15,000 نیول تر 10 میلیونو 30 میلیونو پورې کړی هیڅ وخت هغه نشي کولای چې بی کیفیت شي تولید کړي په قیمت کې بیرته راځو قیمت کې کچیرته پاکستان ته لاړ شو ایران ته لاړ شو هند ترکیه او چین دغه پنځه ملکونه دي چې موږ په افغانستان کې د 90% نه ډیر مارکیټ ته لاسرسی لري. هغوی د خپلو تولیداتو د صادراتو په خاطر ډیر غټ امتیازات او امکانات برابروي، مالیې نه معاف کوي، برق ورته قیمت کموي، نور سبسایډي ورته ورکوي. نو هغوی غواړي چې افغانستان کې ښه صادرات ولري، ځکه دا دوی یعنی کلونو کلونو راهیسې دا دوی مارکیټ دی او نه غواړي چې دغه مارکیټ د لاسه ورکړي او ډیر نږدې دی ورته. نو په دې وخت کې چې مونږ که چیرته مواد خام یا په داخل د دا افغانستان کې تولید کوو، زمونږ د ورځې 15 واره شپږ واره برق ځي. مونږ تقریبا د 13 میاشت کې مونږ حساب کړی، مونږ 80% جانتر استعمال کړی دی. کارګر مسلکی تخنیکی چې څو ځله مونږ د وزارت معرف سره کیناستو، د هغې مسلکي او معینیت سره کیناستو چې مونږ ته هغه خلک تاسو وروزئ چې زمونږ په مارکیټ کې ضرورت دی ورته. تاسو یو چانه بودیجه اخلئ یا فنډ اخلئ، خلک راولئ، هغه یو برخه کې ټریننګ کوئ چې د ستاسو دفتر نه ووتل، یو څو روپۍ هغوی ته ورکړئ، یو څو روپۍ مصرف شي چې ووته نه ورته کاري نه. تاسو باید د مارکیټ افغانستان د مارکیټ ضرورت تاسو ټریننګ کوئ مونږ ته. نو دغسې که مونږ د پاکستانی یا هندي یا د بل ځانه یو خارجي تخنیکي کارګر راولو، نو هغه ته ډېر جګ ماش ورکو، د هغې ته بیمې سیستم ورکو، هغې ته رهایشي سیستم، امنیتي سیستم باید سهولت وسي. نو کله چې دا وسي نو نشو کولی چې مونږ په مناسب قیمت باندې خپل تولید خرڅ کړو، ځکه قیمت کې یو څه قیمت زمونږ د کمپنۍ لږ لوړ کېږي.
نو په دې صورت کې څنګه کولی شو چې د بهرني صنعت سره بیا دلته مقابله وکړو؟
تر اوسه خو که مونږ وګورو همدغه ملي صنعتکارانو چې افغانستان کې سرمایه ګذاري کړې او په دې مقابله کې اخته دي، چې دولت د دوی یعنی تقریبا 10% دولت نه دي سپورټ کړي او دوی سره رقابتونه هم کوي، د دوی په مقابل کې که ګټه ډیره کمه اوسي که په تاوان هم یو څه اوسي، خپل فابریکه فعاله ساتلې او په دې امید دي چې یو ورځ به دا زموږ حکومت رهبري پوهیږي په دې باندې چې بغیر د صنعت او تولید نه ځوانانو ته کار نه پیدا کیږي، اقتصاد هم نه حمایه کیږي، تر څو به مونږ سوال او خیرات کوو باید په خپل ټکس باندې ودرېږو، په خپل تولید باندې ودرېږو، خپلو ځوانانو ته په خپل وطن کې کار پیدا کړو. نو د دې په باره کې دا د دولت مسؤلیت دی. څو ځل مونږ پیشنهادونه کړي، یو هم دا ویل چې د همسایه ملکونو سره باید تاسو خپل تجارت قانوني کړئ. قانوني مقصد زمونږ دا ده چې هر هغه شی چې د همسایه ملکونه راځي باید د ګمرک د خوانه راشي، په قاچاقي لارو باندې رانه شي، هغه د هغې کوالټي، د هغې کیفیت، د هغې ټول سټنډرډ هغه تایید شي، بیا افغانستان ته داخل شي. ځکه ټوله دنیا کې دا یو قانون دی. زمونږ د افغانستان نه دا اوس د هند ته څه تولیدات تللي وو، ولې متاسفانه چې د هغه د هند سټنډرډ سره برابر نه و، هغوی بیرته ریجیکټ کړل چې دا بیرته افغانستان ته وسنو. کرایم به ورکړه که دغه سې سیستم موږ د قاچاقي لارو مخه ونیسو، که دغه باندې هم کار وشي چې یا تعرفه د 50% پورته شي، ګراف معلوم شي چې مثال په افغانستان کې زه په کومه برخه کې څومره تولید لرم، زما د ملک لپاره څومره فیصد ضرورت دی چې هغه باید وارد شي افغانستان ته راشي. که دغه سې هر برخې لپاره موږ پلان جوړ کړو او په افغانستان کې دوی حمایه کړو، دوی ته برق ورکړو، دوی ته مالیه معافیت یو څه ورکړو، د دوی لپاره ځمکه مفته ورکړو، د دوی لپاره د بیمې سیستم جوړ کړو، د دوی لپاره عام په قراردادونو کې هېڅ باید یو یو احساس، یو کانفرنسونه، یو اشتهار، یو یو پلان حکومت ولري چې خلک د داخلي تولیداتو نه استفاده وکړي او رقابت به ډېر اسانه دی او مخه نیولی شو. یعنې دغسې بغیر د دولت د سپورټ نه فابریکې نشي حمایه کېدلی او خاصتا د ډېرو مشکلاتو سره بخته استا سبب یې دام د منځ ځي.
ډېره زیاته مننه صافی
دی تانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانی څنګه خوګوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دورونو په اړه خبرې کوو چې د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته تللي او هلته یې د پوهنیز بهیر په اړه معلومات راټول کړي. د دې تر څنګ یې ځینې نور کارونه هم کړي چې په دې خپرونه کې به یې راسره واورئ.
په 1500 کورونو کې یو شونځي نشته.
کتاب راټولو، کارتاسیه راټولو، بکس راوړو.
د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي.
د ځوانانو افغانستان کې به نور هم ان شاء الله خدای به ورونه شي، بيخي یو قرباني تر کچه دي کار تازه شوی.
د
اتاولا ویسا او متیولا ویسا هغه دوه ورونه دي چې کالونه مخکې د قلملار په نوم ټولنه جوړه کړه او د پوهنیز بهیر د ودې په برخه کې هڅې پیل کړې. دوی وایي تر اوسه یې دوه دېرش بند ښوونځي خلاص کړي، کتابونه یې راټول کړي او کتابتونونه یې جوړ کړي. په لرې پرتو سیمو کې یې خلک هڅولي چې په خپلو اولادونو تعلیم وکړي او له زده کوونکو سره یې د کتابونو، کتابچو او د ښوونځي د نورو وسایلو مرسته کړې. د قلملار ټولنې غړی اتاولا ویسا راته وایي چې څلور دېرش ولایتونو ته په سفرونو کې یې له چا سره ولیدل او څه یې وکړل.
زموږ ناستې د ځوانانو، مشرانو، مسؤلینو سره، د ټولو سره وې. په ټولنه کې ټول هغه اکشار چې دي بیرته مې همدغه ستونزې راوړي له مسؤلینو سره مې شریک کړي. د دوی سره مو د تعلیم د ارزښت په باره باندې خبرې کړې دي، د راتلونکي نسل په باره باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. تر ټولو مهم ورته دا ویل دي چې مهمه دا ده چې راتلونکی نسل وژغوري. نن پر موږ باندې همدا بد ورځ ده، بې سوادي ده، جګړه ده، بیکاري ده، لوږه ده، فقر دی. په ټولنه کې ګڼې ستونزې دي چې همدا زموږ یو ستر علت همدې بې سواد پاتې کېدلو. د همدې ستونزې د حل لپاره کلی په کلی، کور په کور مشرانو سره ګرځېدلو، بیا هم کمپاین ورسره کوو د دوی د اولادونو دپاره حق غواړو.
اتاولا ویسا وایي لا هم د افغانستان په 50 پلس والیو کې لا دولسم ټولګیو څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي، او که فارغ شوي هم دي تعلیمي سویه یې ډېره ټیټه ده. هغه وایي که چیرې شپاړس کاله مخکې په دې ولسوالیو کې باکیفیته ښوونځي جوړ شوي وای، نن به یو ډېر شمېر ځوانان باسواده وای.
که شپاړس کاله مخکې موږ همدغه چې نن ځوانان سوي دي حساب کړو، هغوی پنځه کلن وو، هغوی لس کلن وو، هغوی دولس کلن وو، هغوی هغه وخت زده کړو ته جوړ وو. خو نن زده کړو ته جوړ نه دي، د زده کړو هغه چانس دی د لاسه ورکړی دی. دوی بې سواده پاتې سوي په شپاړس کال کې. هغوی به جګړه کوي، هغوی به مثلا نور هغه تخریبي اعمال کوي. موږ نن د هغوی د اعمالو څخه ځورېږو. او پنځوس ولسوالۍ چې ما درته وویل چې هلته په لیسه نشته یا د دولسم فارغ نشته، که لیسه هم وي په تشکیلاتو کې شته ولې په عمل کې نشته. په هغه سیمو کې ښوونځي شته، خو ښوونځي هم داسې ښوونځي دي چې هغه د ښوونځي حساب نشي ورباندې کېدلی. نه نظارت شته، نه کنټرول شته، نه ارزونه شته، نه ارزیابي شته، یو شی هم نشته.
متیولا ویسا چې لا تاولا ویسا سره څلور دېرش ولایتونو ته په سفر کې ملګری وو، د هغو ناخوالو کیسې کوي چې خلک د بې سوادۍ له وجې اوس هم ورسره مخ دي. هغه د بېلګې په ډول د کندهار د ارغستان ولسوالۍ یادونه کوي چې په 1500 کورنیو کې داسې څوکونه موند چې له مخې خط ولولي.
تر ټولو جالب چې ماته دی، زه د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ ته ځم. هلته موږ ځو د 1500 کورونو څخه دغه مخور قومي مشران راغواړو او ماشومان راغواړو. په 1500 کورونو کې یو ښوونځی نشته، او په 1500 کورونو کې یو کس هم د دې نشته چې خط له مخه څخه وای باسواده. او په دې کې 2500 300 ماشومان هم دلته حاضر ناست دي، هیڅوک الف او ب هم نشي ویلی. قومي مشر ولاړ د دې سیمې ویل چې موږ په 1500 کورو کې چې اوس هم هغه د پخواني یا د ظاهرشاه وخت یا د امیر دوست محمد خان وخت دی. مثلا یو چاته کاغذ راسي په کلی کې څوک نسی ولای، په دې څوک کلی کې مش پښ کلی شریک څوک نسی ولای، بیا املا ته وړي، املا خط ویلای سي. او که پر لارې موږ یو خط شي پیدا کړو، بیا املا ته وړي، دا څه لیکلی دي.
دا یوازې کندهار نه دی چې په یو لویه سیمه کې خلک لیک لوست نشي کولای، بلکې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم همدغه حال دی. متی اولا ویسا د پکتیا د درې ولسوالیو یادونه کوي چې په تیرو شپاړسو کلونو کې لا دولسم ټولګي څخه فارغ نه لري، خو اوس خلک د تعلیم په اهمیت پوهېدلي او غواړي چې په خپلو سیمو کې ښوونځي ولري.
زدران درې ولسوالۍ ته وځي، زدران ګرده څېړي او شواک درې ولسوالۍ ته ځو. دوی په شپاړس کاله کې د دې درې ولسوالۍ څخه فارغ نه دی وکړي. او بیا په دې ورځ باندې د سیاتیامې کسان راغلي دي، هغوی دلته یو تعمیر جوړي. شرایط دا دي چې باید دغه انجینر د دې سیمې څخه وي، او که دلته هر کار کېږي د صحت په برخه کې ډاکټر باید د دې سیمې څخه. دلته نه انجینر شته، نه ډاکټر شته، نه د دولسم ټولګۍ فارغ شته. بیا چې د قومي مشرانو سره کښېنم، هغه وایي موږ هر وخت چې د دولت څخه څه غواړو لارینونه کوو، لارې بندوو. خو دا ځل همدغه قومي مشران دا سپینجری راوزی وای دا لار بندو، موږ دلته تعلیم غواړو، موږ دلته د انجینو تعلیم غواړو، موږ ښوونځي غواړو، موږ د ښوونځي ساتنه کو. دا هر څه شرایط موږ او د پوهنې وزارت یې لري همدام په لاس لیکل. بیا د وزی زدران ولسوالۍ څخه تر شواک پر پښو هم دا سپینجری را سره ولاړه لارینې وکړي.
دا یوازې هلکان نه دي چې په لرو پرتو سیمو کې له درس څخه محروم دي، بلکې په زیاتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینې نه دي برابرې، او حتی ډیرو ته دا ارخ کاری چې خپلې لوڼې او خویندې ښوونځي ته ولیږي.
د انجونو د تعلیم مسله یو مهمه او حیاتي مسله ده، ولی ډیری سیمې له دې حق محروم دي. هغه سیمې چیرې چې مثلا یو نیم ښوونځی یا نیم نصاب تدریسیږي، کیفیت خراب دی، ښوونځی نسته یا ستا معلمي مسلکي نه دی، خو یو ښوونځی حساب ورباندې کولای سو. متل دی وایي لکه غر همغه سې کربوړی، ځکه چې د اطراف امکانات هم دومره دي، دومره توجه نه ورته سوی. ولی بیا د انجونو د تعلیم، د خوندو د تعلیم په لحاظ باندې ډیری سیمې په مطلق ډول باندې فلج دي. هلته هیڅ د خوندو د تعلیم نسته. ماشومانو، د نارینه ماشومانو لپاره که ښوونځی شته، زده کړه شته، ولې د نجونو پر مخ باندې دا ښوونځی په مطلق ډول تړل شوی دی؟ هیڅ ښوونځی نسته. تر ډېره پورې دغه مسایل چې دي، دا بیا د ولسونو سره حل لارې غواړي، عامه پوهاوی غواړي، کار غواړي، او همداسې دولت کولای شي چې په هغه سیمه کې د مختلفو پروګرامونو د لارې موږ معلمین وروزو، تر څو دغه فرهنګي مسله له منځه ولاړه شي، یو معلم تدریس وکي.
خو خزینه خون کې به هغه وخت روزل کیږي چې خلک خپلې خويندې او لوڼې ښوونځي ته ولېږي. که داسې ونه شي، نو افغاني ټولنه به تر ډېره وخته خزینه خون کې یا ډاکټره ونه لري، او له زده کړو څخه د نجونو د راګرځولو همدا بهانه به تر ډېره نجونې له تعلیم څخه محروم کړي. تاولاوی ساوای دوی په لرو پرتو سیمو کې کتابتونونه جوړ کړي او لز د کوونکو سره مرسته کړي. خو دوی دا کتابونه او مرستې له کومه کړل؟
مرستې اغه له خلګو راټولو، کتاب راټولو، کارتاسه راټولو، بکسره راوړو، بل شی اغه درسي مواد چې اړین مواد یې اغه راوړو راټولو. یې موږ نقدي مرسته نه ده ترلاسه کړې، نه مو اخیستې ده. هر چا که مرسته کړې ده، مرتو کتاب په برخ کې د کتاب راټولولو کمپاین رو دلته را سره مرسته کوي. کتاب عامل منفیا کتابونه دي، چوربندي کتابتونونه جوړو. که د کرتاسیه برخه ده، هغه دی بازار دی، تاسو کرتاسیه رانیسي، نور مواد رانیسي، مشترکي موږ به تقسیم کوو. د همدې مرستې لارې مې کتابونه را جمع کړل، ډېر مواد مې را جمع کړل. د ټول افغانستان کې چې مې تقسیم کړل، همدغه مواد د همدغه ولسونو، د همدغه خلکو، د همدغه ځوانانو، د همدغه نهادونو کور یې ودان کړو. دنې په دې باندې ځوایم چې د ولس سره مرسته وکړله.
متي ولاوي ساوای دوی د خپلو فعالیتونو د پیل پر مهال هیڅ نه درلودل، خو قوي اراده ورسره وه، او هغه کارونه وکړل چې ډیرو ادارو او موسساتو ونه شوای کولای.
د ځوانانو څخه زما غوښتنه همدا وه چې موږ په کمو امکاناتو دو دېرش بند ښوونځي خلاص کړل، دیارلس کتابتونونه جوړ سو، درې نیم زرو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره سوه، یو سل دو دېرش کسانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره سوه، یو لک شل زره کتابونه راټول سول. همدغه پیغام راپورته سو، خلک مې دې ته وڅول چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. فقط یو شی راسره قوي و، هغه قوي اراده وه. هر څوک چې بدلون راشروع کړي، د خپل کلي دې راشروع کړي. زه نه سم کولای چې په ټول افغانستان کې کار وکړم یا په دوو ولایتو کې که پنځو کې، خو په خپل کلي کې، په خپل کلي کې چې کم کسان خوند ته تعلیم اجازه نور کې، ښوونځي بندې، غریبان دي، نور لاملونه دي، دغوی سره وژغېږه، هغوی دې ته جوړ کړه، څو نور ملګري سره پیدا کړه، په کلي کې د ښوونځي خلاص شي، غریبان ته تعلیم اجازه ورکړي، نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي، د غریبان سره کومک وسي، او د کلي سره خلاص کړي. دوهم کلی، دریم کلی، بیا د ولسوالۍ په سطحه، د ولایت په سطحه، د ولایتونو په سطحه، د سمت په سطحه، د ټول افغانستان په سطحه هر څوک کار کولای شي.
دا انسان مجلې مرستیاله شفیقه نیکزاد د تولاوي سا او متولاوي سا کړنستای او وای د دوی کار د پوهنې په برخه کې د ارزښت وړ دی.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په یو دی په نی وزارت ستونزې تر اندازې زیاتې دي، او موږ نشو کولای په عادي برخه کې موږ وشمیرو. خو زموږ هیله دا ده چې دغه ډول ولسي کارونه او فعالیتونه نه یوازې دا ده چې موږ ته ستونزې دا په ګوته کوي، او همداراز د الله موږ ته دا ښیي. د دوی فعالیتونه د ستاینې وړ دي، د ارزښت وړ دي، او دا به ډېر د افغانستان راتلونکي لپاره یو روښانه او د ارزښت وړ تصویر او تګلاره ولري.
د پوهنې وزارت د عمومي تعلیمات مرستیال ډاکټر محمد ابراهیم شینواری هم د دواړو ورونو ستاینه کوي. هغه وایي که داسې ځوانان ډیر شي، دا به له دوی سره مرسته وکړي چې په ښه ډول د معارف ستونزې تشخیص او حل کړي.
ټول دنیا کې چې ولس د معرف سره او د دولت سره ونشي هغه مملکت مخکې نه ځي. او په ولس کې نو هم ډېر پوټینشیل چې لري، ډېر ځواک چې لري، انرژي لري، انګیزه لري، هغه ځوانان دي. داسې ځوانان افغانستان کې به نور هم انشاءالله خدات به ورونه شي، دوی بیخي یو قرباني تر کچه دی کار حاضر شوي. که دغسې ځوانان ډېر شي، دوی د معرف د ستونزو په موندلو کې موږ سره مرسته کولی شي او حقیقي تصویر راوړلی شي، چې د همدغه حقیقي تصویر په رڼا کې موږ ورته بیا جامع پلانونه جوړولی شي. او د همدې لپاره د پوهنې وزارت یو پلان دا دی چې ولسي نظارت ته موږ یو ستراتیژۍ باندې کار کوو، چې دا ستراتیژۍ په رڼا کې به یو ماتیک ډول ولس ځوانان او پیغلې زمنګ د پروګرامونو نظارت کې مستقل همغه ته حقیقي تصویر راوړي او په شریکه به سره د مشکلات حلو.
د پوهنې وزارت لمرستيال ډاکټر شینواری څخه مو پوښتل ک چې رینور ځوانانو غواړي په خپل سیمو کې خوانځي پرانیزي او یا هم د خوانځي او شته ستونزې له معرفي وزارت سره شریک کړي، لا کوم لارو یې کولای شي؟
نو څه فیسبوک هم شته، ایمیل هم شته، ټلیفون هم شته، او دا ځوانان ټول سره مدن ټول سره ټول سره زما ډیر خېړ کړي یې کولای شي خپل پیغام زما فیسبوک اکاونټ سره ولګي، زما ایمیل سره ولګي، ټلیفون نمبر به هم زاته سره کنه هم دا مدن ټول والا سره زړه دوامدار غونډل لرم هم دا رنګ دوی کولای شي زما محلي رساتون ته ورشي او خپل پیغام ولګي. او ته ټول ته ما هدایت ورکړی دی چې دا ځوانانو مدني ټولنو ولس مشرانو علماو نو دوی پیغامونه اوتومات په ایمیل یا مخابره مات راولېږي.
اتاولاوی سا او متیولاوی سا وای دوی بالا دی ورسته هم خپل فعالیتونو ته ادامه ورکوي او حسب کوي هغه خوانځي پرانیزي چې باندې ورسره به په هغه سیمو کې چې خوانځي نشته د خوانځي او د جوړولو حسب کوي. دوی دا د بریا په هیله د خبرونه پېت رسو تر بیا خښوند.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه لا أزادي رأيي.